السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی اند خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د خار په پنځمه ناحیه کې پرون مرزګرانه چاودنې مرګو بلانه داړولې. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي نابژانتو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشي او پوسی تدسیر مده اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم ورګزار کړ. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا کړې چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې قومندانې هم پکې ووژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا د خپلواکو سرچینو نه تایید کړي. د جرمنی کڼپال یعنی کڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیگ د پڅ بهیر لامل پر حکومت تون انتقاد کړی. د جرمنی خبری اژانس پرون د کڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر لغوله خبر ورکړ چې موړی وایي د یو شمیر افغانانو د سیاسي پناه وختن لیکونه د حکومت لخوا منل شوې خو تر اوسه د انتقال شوی او اوس دا کسان له پاکستان د جبري وستولو غوښ سره مخ دي. ایمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنې خبر ورکړل. اوچا پرون په خپل ایک شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړل له آیرلند څخه د دې مرستې له عمله مننه کړې. اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیون یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا وی محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو کې د ورګړېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړی دی. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 30 کلن نوروري محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی. د برمنګام خان محکمې پرون حلیم په 30 کاله باندې او حمزه په 30 کاله باندې محکوم کړ. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 منټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شو. او د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومانو د خوشکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربال له موافقه وروسته وشو. په هر حال کې حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنې د وی تروستي ډلې په توګه پیژني. سلیر وشتنه برامدا خوشی کړي دي. ویل شوی چې په دې حال کې د 10 تنه اسرائیلانو او پاتیو لسی ټایلندي وګړي دي خو خطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقه منځګړتوب کړي. ویل شي په دې حال کې یو فلپین هم شامل دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ څالو رزنه اوربان پرون نافذ شو. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل خبر شي. پاکستان خوا پر افغانانو نوې محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې د افغانستان د پاکستان خاورې ته وي. د نوومبر 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان کې جونیا او خزي په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لري کړو په سفر کې ضرب کړ.
او په غزه کې د څالو رزنی اوربان لیلا سره سم حماس او اسرائیل پروند یو بل یرغمل هم خوشي کړی دی. دا اوربان پروند نافذ شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د دې خبرونه دویم نیمای کی د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی ده تاندې څنګه هم خبري کی خو د خبرونه لومړی نیمای کی به مهم خبري موضوعات واوري. زه امید زهیر والی د پاکستان حکومت وایي لدی وروسته باید د ټولو هاغو لاریو مور چلوونکو ویزه واخلي چې له افغانستان د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان د افریقا داسې مهال کې چې لوړان دي یعنی د نوومبر لومړۍ راهیسي په هیواد کې د میشتو هغه وګړو چې دوی ناقانونه بولي د وستو لړۍ پایل کړی ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د غیر قانوني کډوالو 99.9 سلنه افغانان دي. په دغه خیر طالبانو حکومت هم ویلي چې د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته نږدې 400,000 افغانان افغانستان ته بیا ترسته نشوي. په ورته وخت کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام بشري له پاکستان درسنې دونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه خوده لیدل. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او ای چې لدی ورسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزا غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې ورسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه ورسته له هغه بند شو چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په هغه ورځ نوښته بیرته د یو جوړجړی په اساس لار خلاصه شوه. میرمن بلوچ ویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بی خنډ سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستان په جبري ډول استل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشر سیاو ویلی پرون په یو نړیوال غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابل په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تشلاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوې. ځکه مېرمنه یې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیدي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرسته ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمې را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټول هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندې پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وزندوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
پاموري دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندي له افغانستان او پاکستان ته پروتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی وای چې لدی وروسته بعد افغانستان د لاریو ټول چلوونکو څخه ویزه وختل کیږي. پاکستان له ولن مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هاویو 1.5 میلیون افغان کډوالو وستل هم پیل کړی دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې مونیزه کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نویو محدودیتونو علتري پوښتل دي.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګاول په تذکره یا پښتنختی کار باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس په پاسپورت او ویزا ضروری نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اگزیکیوټ کولو لپاره ته پریکړه کړې د چې اوس به کوم ګاډیانې هغه خواته یا دې خواته راځي نو هغه سره پاسپورت او ویزا سیده دا مهم وي. دا دلیل د دې چې موږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بې ځای دی.
تاسو هغه لیکا کړل الته حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه مخبري ورسره کړي غوڅ وایي تاسو څه ورته ویلې دي؟
مونږ دا غوښنه کړی چې تاسو دا ټوکنز دې کډوال ته ورکړي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي دې اکو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندي خبرې اترې وکړي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګه کوم چې اي سي سي کارډ دي کوم چې د ايو ام لاندې راځي دا غوښنه مونږ چې کوم میټینګ دا ور سره کړی دي دغه غوښتنه مې ځین کړی ده چې د دغه کډوالو اکو کوم باید پر ځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,30,000 افغان کډوال چې دي هغه اي سي سي کارډ لري. همدارنګه 14,00,000 افغان کډوال چې دي هغه پی او آر کارډ لري. دارنګه د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دي هغه دا ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پسې کړل دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او ډیر اندېښنه په خوده و. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د خپریکړې د ماس ډیپورټیشن د کومه پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګور نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کومه هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته هل تخترم کېدلای شي کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرنمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې او د هغه د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاول نه دي شوي لکه دا پیسې په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړی وو بقاعده د دې کډوال لپاره هلته انتظامات شوي او د دې نفس بیا د کاروایي شروع شوي وو. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې کوم یختي نو الته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو ان چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي نو سلور لکو شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغه وضعیت الته ډیر خراب دي نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی مونږه غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا مطلب واپس واخلي. تصحده سیدی لګ نرمی پدی کی راغلی دا لکه امریکا وختنه تیر وکه چې کم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کم اسماعیلی کمیونټی د چې هغه به تاسو په زور نه ډیپورت کوي دارنګ نور چې کم یو ان دی هغه ورته چې ته د پی او آر کارډ اولډر چې کم دي د هغه حقوق په خوندې ساتي. خو زمونږ خو بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو ان زمواري جوړی دي د یو ان سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سه کم خوندې شي ځکه چې په روان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې د افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان لخوا د نویو محدودیتونو او البته په افغانانو د نویو محدودیتونو او همدا ډول د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې اوشمیر خزي وای له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته خو په تیرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو خوندې دي. دا د اپداس حال کې د چې طالبانو لښپګن ټولګي پورته د جنونو زده کړې منع اعلان کړي، ترخواي خزیل سو محدود ادارو پاته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي، تفریحي پارکونو لوبغالو او ترخواي په سفر د هغوی محدودیت لګول او پر هغوی مخ پټول هم اجبار کړي. په دې اړه د سنا کاکړ یو تفصيلي راپور وو.
د نوومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له وړاندې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او لزده کړو بې برخې شوي درویش کلنه هدیه وی چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې وم، کله چې طالبان راغلل او ماته ویل چې ته نور صنف ته مه راځه، ځکه چې ته نجلۍ، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دینه نشي. نو هغه ورځ ما باندې ډېره زیاته سخت تیره شوه، هیڅ وخت به مې هېره نشي. بس دا ټول خاورې ریشول.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکي مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بیلابیلو ملي او نړیوالو مؤسسو کې کار کړی وای چې برخزو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نه هیله کړی ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړ او په سفر کې ضرب کړ. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهیږم چې زما ځواب راکوونکی څوک دی، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخ ته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بېلابېلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوو ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکي 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یو متحل سړي ته واده شوې ده وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خاوند می بل خزه درلوده، دوی مخزه ی زیم لما وروسته ی بل خزه سره واده وکړ، اوس ی زه د پلار کور ته ولې ګلم. تل د دوو ماشومانو د اخیستو غوښنه کوي او وایي چې زه ماشومان در نه اخلم. ما ته ی راکړه، کله چې زه کور ته لاړ شم هغه د هغه خزه او ماشومان ما وهی. دا څه ځای نشته چې زه د خپل غږ پورته کولو لپاره لاړ شم تر څو له ما سره مرسته وکړي. آخر دا ظلم بسومره دوام وکړي.
ظلم ستم ته څه قدر.
د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه،
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وخت له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. د بلې خوا د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤله فرزانه یوبی وایي طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړي او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. اغایدا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپ خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورسره څخه په داسې حال کې ادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقوقو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپ خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو لمخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیشه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکې خزی د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي اجنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په غزه کې د څلور ورځنی اوربان اعلان سره سم حماس او اسرائیل پرون د یو بل یرغمل هم خوشې کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان نو د برمته او خوشې کېدل د قطر او مصر په منځ کې ورته شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعت وروسته د ډلې څلور وشتنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 13 تنه اسرائیلیان او 11 تایلندي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویل دي چې په خوشی شو یو کسانو کې ډیر لسخځي او ماشومان دي چې ټول پرون د رفح د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیل هم د اوربان د موافقه پترس کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولې وو خوشی کړی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکا پرې لرله اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلا بند شوی دی. اوبه او سوان مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیلو منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي. څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتي دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حمله پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نوې موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشی کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویل دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځنی مهم مطالب خبره کړي دي چې ځنی یو لنډی سی اورو.
یو شمیر هندي او لویدي ورځپاڼو په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ونیسي، خو د افغانستان سفارت د بندیدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلی کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نملاتړ لکبلې د پنځشنبه ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځه چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لوري ګمارل شوی وو وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو تلایی دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو 2 کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د دې ګلی په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي، خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلې په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکي د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو، خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیا ورځپاڼو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له 2 کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. هم شایر ورځپاڼې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونې خپرې کړي چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمیر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونه ورته نموندل کېدل ډیره موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډیر انتقادونه و پارول، خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساعت دی اوازې دی یو تړونی په کې گاګل سره تاسو کولای شئ زموږ په اړه ته دنا نشي. زموږ خبرونه سلیر وي ساعت هغه چې رادیو پر سپو خبري په ازادي رادیو کې ژوندۍ واوري. کوم خبرونه مو مسکړي وي هم ولې اده وتل وي غواړي په تکرار واوري. حالت جدول شته وخت او زمانی پنهخه کی کولای شي چې د خبرونه واوري. وړاندې لدې چې د خبرونه دوی منی مایت او راځو او تاندې څنګه خبرونه واوري په کابل کې د سهار شپږ بجو دیش تقې شو د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې پرونی مزدګری 14 کې چاته مرګ جوړل نه داوختي. د کابل د امنیا قومندانې ویان خالد زدران د خو تلونیوس پونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي ناپېژاند کسانو پروند د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشي یوې پوڅې تر څیرمه د اوبو یوې ټانکې تلاشي بم ورګزار کړل. خو د ازادۍ جبهې پونم د طالبانو مخالف ډلې د 14 پړه منلې وې دای کړي د چپدی برید کې څلور طالبان چې قومندانې هم پکې شامل وشل شوی او درې نوري ټپيان دي. دای د خپلواک سرچینو نه د تایید کړي. د جرمنی کینپال یا کین اړخی ګوند د افغان کړوالو د لیک د پټس بهیر العمله پر حکومت ته انتقاد کړي. جرمنی خبری اژانس پروند کینپال ګوند د غړي کلارا بونګر لقب خبر ورکړ چې یو شمیر افغان کا افغانانو د سیاسي پناه وختن لیکونه د حکومت له خوا منل شوې خو تر اوسه نه دی انتقال شوی او اوس دا کسان په پاکستانه د جبري وستو له ګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د مرستې صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنی خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپل ایک شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړه او آیرلندي مننه کړې ده. اوچا دا هم ویلي چې له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې صندوق سره د شاوخوا 15.5 میلیون مرسته د آیرلند لخوا شوه. برټانیې یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کیږي غوښتل د داعش پر لیکو د ورګړې دوه لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړی دي. د جرمني خبری اژانس راپور پر بنسټ یو شکلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او اتلس کلن وروري محمد حمزه حیدر خان په جولای کې د تروریستي اقدام په تور مجرم وپیژندل شول. حلیم په لس کاله او حمزه په 8 کاله بند محکوم شوی دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی خوځو ماشومان د خوشکې دوه خبر ورکوي. د وزارت ویان پر ایکس شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیل ترمنځ زوربند له موافقه ورسره شوې. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپای ټولنې د وی تورست ډلې په توګه پیژني سلیر وشتنه برمته خوشی کړی دي. او سم لژمنی سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلی تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وخی او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کېږي او څنګه یې مخنیول کېدی شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږی کو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي. د دې کار پایلې څه کېدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای را سره ووسئ. داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس په داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوې د په درد نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
منگ اخبل و دائم لاف باٹھے وہ لے سے پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوس بازی خلکی تھی تنڈی والا زڑے ڈیر وڑکے زڑے لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹھی بولی آگا خو جیسے دروخ ویلے چیز خپلا ام کماندان یا مام منڈی والا ایک مالات کو ماں ٹول کار زخلا کم درال کے چاہ فلسکار و خپلا ہے پوس وے لدروغ نه پیدا ویل خلک چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وای دا بعد خلک چې دي عادت سه وای.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کیا غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښیي نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
دغه ځوانان ته ویل شي او غوی پلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دادا شي لدې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو قاضي په شورت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه انده دروغ کیا ورځ وی دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته شي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه همغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لري کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دی موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه دی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخ هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې پاول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای شئ د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره اوتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي یا دغه خوشنه سره مستکی اکثر لمده خوشانه راکې سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی باران ته یونجلې یا هلک ور خودلې خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بلکې ور سره مخامخ کړی د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه وي هغه د په خوخه نه نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغه سي ژوند بیا نه تر سره کیږي لکه څه ډول چې په خپل یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوخه کړی وي
کله چې یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ور سره ګوري په دې ځان پوکړی چې تاسو هغه کس ته تمایل لري او دا جوهر پکې ویني چې ټول ژوند په خوشحالي ور سره تیر کړی که چیرې د هیڅکړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي
یو جنۍ چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولی دا داسې یم نو د هغې خاطر خاطر ضروری ده چې یو ځل هغه کې نه د کوژدان نه مخکې دا ټول عرض چې وی د هغه په منځ کې یاد چې څه خوخیږي یا څه کارونه د هغه خوښ دي څه کارونه د هغه خوښ نه دي نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري ویس خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضي یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ یې کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ور ښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دی سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو د شیانو سبب هم کېدای شي.
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړې او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي له بلې پردي سړي نه مشوره اخلي له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري بستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدلې چې دې شیانو ته بیخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل اوس په بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو رواني نظر نه جنسي اړيكي په روس ته هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک ځوانان د واده مخ کې دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نمخ کې دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخ کې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمه پریکړه کیږي باید شرمونه شي
کسان حیا خکر ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یو څنګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري الته بیا د ایمان څنګه نشي کېدلی الته بیا په کار بس حیا و نشي که کوم ځای کې سه حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزه سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده لیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپله لور یو چا ته ورښکاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوالت پیدا شي دا خو ولا د حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني ویپیژني او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه هودي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تان نسانگی درنو وریدون کو دا خبرونه مو په همدی ځای پېته رسیږي تر بیا راتګه مو علامل شه
وشتلیم مینې یې سیزلیم بس د محبت به ژوند یې وشتلیم گناو کدا ور نصیب زما دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا زم مینا ندا ہوا مینا دبل جا دا اس مور میں واخست میں رمے ور خطا دا بولے یہ ادا دا